ځانګړي خبرونه تاندې څنګه د جلا شوی خو لاغه وړاندې په کابل کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې او زل بیا هم د مهم خبرونو لنډیز. داعش خراسان څنګه په کابل کې د پنځشنبې په ورځ د شوې چاودنې مسؤلیت منلی دی. بیلابیل رسنیو خبر ورکړی دی چې د ډلې پرون ناوخته په خپل ټلګرام کې ادا کړی چې دوی په هغه ورزشي کلب کې چیرته چې چاودنه شوې بم ځای پر ځای کړی. طالب چارواکو د کابل په لویدیځ کې د دې چاودنې په پایله کې د څلورو تنو وژل کېدو او نهو نورو ټپي کېدل منلي، خو په سیمه کې د پیښو عیني شاهدانو د دې چاودنې مرشوبله څو برابره ډېره ښودلې ده. د اوترشت بهرنیو چارو وزارت له افغانستان او یمن سره د 8 میلیونه یورو په ارزښت اضطراري مرستو اعلان کړی دی. له دې پیسو 15 میلیونه یورو یې افغانستان ته ځانګړي شوي دي چې 3 میلیونه یورو به یې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لویې کمیشنرۍ او 2 میلیونه به یې د سره صلیب نړیواله کمیټې له لارې په افغانستان او سیمه کې د دوی په کارونو ولګول شي. په افغانستان کې د پاملرنې نړیوالې موسسې په هرات ولایت کې له زلزله ځپلو سره د لا زیاتو مرستو غوښتنه کړې ده. په افغانستان کې د دې ادارې مسؤول ګراهام د ویسون پرون جمعه په یو ویډیویي پیغام کې چې په خپله ایکس پاڼه یې خپره کړې ده، ویلي چې د مرژوبلې تر څنګ په دې زلزله کې شاوخوا 4500 کسان په مستقیم ډول د دې زلزلو زیانمن شوي دي. د ماشومانو د تعلیم د فعال متی ولا ویسا له خوشکې دو سره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما ویلي چې د بشري حقوقو د مدافعانو او فعالانو پر خوندیتوب کار کوي. یوناما تیر شپه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د افغانستان د اوسنیو حاکمانو لخوا د قلملار ټولنې د مشر ښاغلي ویسا خوشکېدل یو مثبت او د ستایلو وړ ګام دی. متی ولا ویسا له 215 ورځو توقیف تیرولو وروسته د پنځشنبې په ورځ د طالبانو له بنده آزاد شو. د آزادو سیالیو مبارز احمد ولی هوتک تیر شپه په یو سیالی کې خپل قرغستاني سیال ته ماته ورکړه. هغه په دویم راوند کې خپل سیال ځانته تسلیم کړ. ورسله هغه چې د اسرائیل دفاع وزارت په غزه کې د ځمکنیو عملیاتو د پراخېدو خبره وکړه. په غزه کې د اسرائیلي ځواکونو هوایي بمبارۍ زور اخیستی دی. د هوایي بمبارۍ له ډېرېدو سره د پراخې مرګوبې راپور نه هم ورکړل شوی دی. بلخوا په غزه کې مخابراتي خدمات بند شوي او له محاصره شویو خلکو سره ټلیفوني اړیکې پرې شوي دي. په همدې حال کې حماس هم ویلي چې دوی وسوال چمتو دي چې په بشپړ ځواک د اسرائیلو له بریدونو سره مقابله وکړي. هغه د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ غړو د بشري مرستو رسولو لپاره په غزه کې قربان ته رایه ورکړې چې له دې ډلې یو سل شلو هیوادونو تایید کړي، خو 14 هیوادونو بیا منفي رایه ورکړې ده. او د امریکا متحده ایالاتو د ایران د سپاهي پاسداران پر څو مخکښو غړو تازه بندیزونه اعلان کړ. دا اقدام د حماس ډلې د تمویل شبکې د لمنځوړو یو هڅه ګڼل شوې ده. او سم لژمنی سره سم تاندې څنګه خبرونه واوري.
تاندې
څنګه د ځوانانو خبرونه. دا تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. دا دیونی په خبرونه کې په دې غږی کوچی ولی یو شمیر کورنۍ خپل ځوانانو ته ازادي او د انتخاب حق نه ورکوي. دا ځوانانو فردي ازادي سلبول او دا کورنۍ لخوا پرې د غوښتنو تحمل کوم ستونزې رامنځته کولای شي؟ او که ځوانانو ته ازادي ورکول کېږي په کوم حد کې باید وي؟ که تر پایه را سره وای دا پوښتنې به مو ځواب شي.
کاله رنیول خبر کول او تر انتخاب او داسې نور ډېر مسایل
چې د حق انتخاب کې دی باید مستقله اوسي.
لویه ستونزه همدا ده چې موږ نوي سبق ته نه پرېږدي چې ورشو.
کله چې یو کس د ځوانۍ پړاو ته رسیږي په کور او له کوره بهر د ځینو ازادیو غوښتونکی شي، خو برعکس کورنۍ بیا په دې هڅه کې وي چې ځوانان تل د دوی خبره ومني او د دوی په خوښه ژوند وکړي. له سلیقې رانیولې تر خبرو او انتخابه باید د کورنۍ په خوښه وي. که چیرې کوم ځوان د خپل ژوند په مسایلو کې د کورنۍ ونه مني نو ګستاخ او بیادبه بلل کېږي او رټل کېږي، حتی په دې خاطر خو یې له کوره هم شړي. د پکتیا د اریوب ځاځیو ولسوالۍ اوسیدونکی بخت جان هیر او د کابل اوسیدونکي سمینا په همدې اړه راته غږېدلي.
همغه په سیمه کې دا مسایل ډیر دي. نسبت نور وخت اوس لکه کوم شوی دي، خو اوس هم شته چې یو ځوان خبر نه یوځي کې مثلا په زور ودور باندې وشي، نه غځي کې د خوخ نه په زور ودور باندې شي، دا په آینده کې ژوند سره ډیر مشکل وي. نه د سیوی چې لخپل ژوند څخه روزي نیوي ژوند، یعنی بيخي دومره وي چې ژوند سره دومره مشکل کې چې ژوند ټول ورته تاریخ شي.
لکه څنګه چې زه خپل مبینم لکان جلکین ډیر لري سند سره مخ دي. له کاله رنیولې تر خبرو کول او تر خبرو کول او تر انتخاب او داسې نور ډېر مسایل چې دوی ته حق نه ورکول کېږي چې خپل خواخه انتخاب کړي هم خپل په غاړه نظر ورکړي.
حاجی محمد ولی چې اولادونه ځوانان شوي وایي ځوانان باید د کورنۍ په خوښه ژوند وکړي، دا ځکه چې د کورنۍ مشران تر ځوانانو د ژوند په مسایلو ښه پوهیږي.
ځوانان غواړي چې ازادي واخلي، دا باید دوی ولري، خو باید مشوره د مشرانو سره وي، ځکه مشرانو عمر تیر کړی، وخت تجربه لري او هر څه دوی ته معلومات دي. نو ځکه د کشرانو ته وایي چې باید داسې کار وکړي چې د عمر خبره باید ومني د مشرانو.
خو ځوانان بیا وایي هغه زمانه چې د دوی پلرونو پکې د ځوانۍ ژوند کړی له اوسني وخت سره ډېر توپیر لري، نو ځکه باید دوی ته د حق ورکړل شي چې له حال سره مطابق ژوند وکړي. د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي محصل نیک محمد زکی وایي دا د ستونزې د حل په خاطر ښه ده چې کورنۍ او ځوانان د یو بل په وړاندې تعادل وښيي.
کورنۍ باید دغه رواجونه باید مات شي، دا باید په نظر کې ونه نیسي. زموږ په ټولنه کې رامنځته شوې ستونزې اکثره له دې نه دي. مثلا موږ ډېرې پېښې په لرې پرتو سیمو کې لرو، کومې جنۍ ځان وژلی، کوم ملک ځان وژلی. زیاتره یې همدا چې موږ علت پوښتو، هغه همدا وي چې په خپله خوښه یې واده نه وي کړی. دا ستونزې باید لرې شي، له منځه لاړې شي. یو څه باید ځوان ښه شي، یو څه باید کورنۍ ښه شي.
د غزن نیازی په باور هغه کورنۍ چې خپلو ځوانانو ته فردي ازادي نه ورکوي عقده یې کیږي او په وروسته ژوند کې لا کورنۍ سره چلند ترخیږي.
کله چې مثلا یو ځوان خپل کورنۍ ته خطر هغه وخت پورې چې درسو پورې خود کفا شوی نه وي، وظیفه نه لري، هر څه کورنۍ را جوړه کړې وي، ځان ته بېله د کورنۍ ته محتاج وي، په دغه وختونو کې د چې کورنۍ هر څه د باندې تحمیلوي، خیر دی یا تېښتې یا بل څه نشي کولی. خو کله چې د خود کفا شي، مثلا وظیفه واخلي یا بل څه له کورنۍ نه لاس اخلاص شي، په دغه وختونو
فرید آیان بیا د دې ستونزې د حل په اړه وایي هغه مسایل باید په ژوند کې تشخیص شي چې ځوانان یې په اړه فیصله کوي، او هغه مسایل هم باید معلوم وي چې د کورنۍ خوښه او مشوره پکې مهمه وي.
موږ ټولنه کې هغه مسایل اول باید تشخیص کړو چې کم حق باید ځوان ته ورکړل شي، چې دغه حق انتخاب کې دی باید مستقل واوسي. شک پرته نه موږ داسې څه نشو ویلی، او دا باید ومنو چې داسې ځینې پرېکړې، داسې تصامیم شته دي چې په هغې کې د مور او پلار ونډه اخیستل ضروري دي او اړتیا ده. که نه
غزن نیازی وایي دی په خپل کور کې له داسې مسایلو سره مخ شوی چې کورنۍ نه غوښتل هغه کار وکړي چې د ده خوښه پکې وه، خو دا چې د څنګه خپلې ستونزې حل کړي راته وایي.
په افغانستان کې افغاني ټولنه کې هر ځوان ورسره مخامخ ده. زه خپل ورسره پخوا مخامخ وم، اوس هم ځینې شیان شته چې ورسره مخامخ یم، خو زه همیشه کوشش کوم چې په یو دلیل یو منطق او چې په هر ډول وي هغه څه چې خپل زړه مې غواړي هغه په خپلې کورنۍ دې ته راضي کوم چې هغه راسره ومني. نو ورسره دلیل وایم، منطق ورسره وایم، او بیا یو څه شکر ده دغه پر ما د خدای رحم ده چې زما مور او پلار او ورونه کورنۍ چې زما ټوله ده زما خبرې ته غوږ دي او زما دلیل اوري او زما په خبرې باندې فکر کوي.
دا چې ولې ځینې کورنۍ خپلو ځوانانو ته فردي ازادي نه ورکوي، دا ازادي نه ورکول کومې ستونزې رامنځته کولی شي، او که ازادي ورکول کېږي په کوم حد کې باید وي؟ په همدې اړه مې له ارواپوه استاد ضیاءالحق شم سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. کله چې یو څوک زلمی کیږي هغه غواړي ځینې ازادۍ ولري په کور کې، هغه که د سټایل ازادي وي، هغه که د خبرو ازادي وي، هغه که د انتخاب ازادي وي. خو په افغاني ټولنه کې ډېر کله ځوانانو ته دغه ازادي نه ورکول کیږي. ولې؟
موږ په ټولنیز لحاظ په تیرو موډلونو کې ژوند کوو. زمونږ الگو او اصلي د ژوند شکلونه او سبک تر ځانګړي بریده پورې پخوانی دی. دلایل ورته دا لرم چې زړواکي حاکمه ده، د زړو واک ډېر دی، پلار واکي ډېره حاکمه ده. په کلیوال ژوند کې هماغه سبک او اسلوب ټول دا دي چې د مشر او د کشر تر عنوان لاندې یو ځانګړی شکل جوړ شوی نظام منځته راغلی دی چې د ځوانانو لپاره او د کشرانو لپاره یو ځانګړی ځای تعریفوي. هغه ځای کې چې دوی واوسیږي، بیا د دوی لپاره ځانګړي محدودیتونه دي چې دغه محدودیتونه نشي وتلی. د هغې جملې نه یو شمېر یې همدغه دي چې مثلا موږ حق نه لرو د هغوی په وړاندې خبرې وکړو، د هغوی په وړاندې خپلې د خوښې او د خپل انتخاب موارد یاد کړو یا پرې باندې ټینګار وکړو چې موږ یې نن د ازادۍ په سلبولو کې را اخلو. عمده بحث همدا دی. بیا تر څنګ نور ځینې حاشیي بحثونه شته. هر څومره چې عقدې په مشرانو کې ډېرې دي، غوټې په هغوی کې ډېرې دي، هماغومره بیا په ځوانانو کې ډېرې انتقال کړي دي. محرومیت هماغومره ډېر ایجادولی شي او ایجاد کړی دی. داسې مثال ورکولی شم لکه د کالو او د بدن. ځینې کسان یا ډنګر شوي دي، کالي پکې لوی پاتې شوي دي، یعنې دا جوړښتونه همداسې دي، لږ جوړښتونه لوی دي، دوی پکې کولی شي وخوځېږي. ځینو کې ډېر قید راغلي دي چې پکې نشي خوځېدلی. یو شی چې پوهه ده، موږ په کلیوال او په خپل عام سب کې د ژوند ډیر کم لرو. البته ټولنیز انساني پوهه هغه کولی شي موږ سره کومک وکړي چې نشته.
که چیرې یو څوک زلمی کیږي او هغه ته په هغو مواردو کې چې دی غواړي خپل ازادي ولري او ازادي ورنه کړل شي، کومې ستونزې رامنځته کولی شي په کور کې په ټولنه کې؟
د لوی نه شروع کوم. لویه ستونزه به دا وي چې بیرته موږ د ستر وهلې غوټه شوې عقدایي ناپوهې او همدغه ډول جوړه شوې ټولنې سره مخ کیږو راتلونکي کې. یعنی دا همغه نسل دی بیرته چې په همدغو شکلونو قلبونو کې بیرته ژوند کوي. حال دا چې دا مطلوب نه دی. دا شی غوښتنه دا ده چې په لویه کچه باندې زموږ نوي نسلونه زموږ ځوانان په بل ډول باندې وشي کولی ژوند وکړي په نوي سبک کې. لویه ستونزه یې همدا ده چې موږ نوي سبک ته نه پرېږدي چې ورشو. دا یو. دویم، په منځنۍ کچه باندې په بېلابېلو بنسټونو کې په بېلابېلو د اړیکو په شکلونو او ډولونو کې په داسې یو وضعیتونو کې واقع کیږي چې خپله پاتې رزوب کې د همدې کسانو تاسو عمومي فعالیتونه، نوښتونه، اراده والی یا خپل اراده پالنه، فکر پالنه او داشان به کم ګوري. د ډېر بل لوی خطرناک ستونزه ده ځکه دوی په قلبونو کې دي. قلبونو کې داشان مطرح نه دي، استن محتوا مطرح نه ده. په لګ وړي کچه باندې بیا د کورنۍ او د افرادو د اشخاصو مسأله ده. هر وګړي کې کېدلی شي ځانګړي تاثیر ولري، دوی په ځانګړي ډول سره متاثر کی، یو خاص کرکټر ورته جوړ کی چې دا کرکټر بیرته کولی شي یو ټولنیز شخص په توګه په خپل ټولنه کې بیرته مؤثر او اغیزمن ووسی. همدغه اغیزه انتقال کی خپل پلرونو نه خپل اولادونو ته، همدغه غوسی، همدغه فشارونه، همدغه رواني تکلیفونه له یو نسل بل نسل ته انتقال کی. دوی همدغه وسیله ووسی. په اړیکو کې هم دا څرګندېدلی شي، په ورځنیو چارو کې هم څرګندېدلی شي، په بوختیاو کې څرګندېدلی شي، په رواني او عاطفي ډولونو کې کاملا څرګندېدلی شي. تاوتریخوالی د همدې زیږنده ده.
او وروستۍ پوښتنه دا کوو، موږ چې له ځوانانو سره خبرې وکړې او د کورنۍ له مشرانو سره، خبره دا وه چې یو څه باید ځوانان د مشرانو ومني او یو څه باید مشران ځوانانو ته ازادي ورکړي. اوس که مشران ازادي ورکوي، په کومو برخو کې باید دوی ته ازادي ورکړي؟ په کومو برخو کې دوی مثال د مشورې یا د ځینو مسایلو د تحمل حق لري؟
دا ډیره طبیعي ده. مونږ په تاریخ کې د هر ټولنې لیدلی دي چې داسې وضعیت سره کله د بدلون مخ کیږي، هغه مخکینی پخوانی نسل په خپلو ارزښتونو ټینګار کوي، نوی نسل په نوو ارزښتونو ټینګار کوي. اما دا چې اوس کوم کوم شیان ورسره ومني او کوم کوم شیان ادامه پیدا کړي، دا په هر ټولنه کې فرق هم کوي او ډېره سخت هم ده. چې سړی ووایي کلیاتو کې سړی داسې ویلی شي چې ځینې ارزښتونه ډېر شخصي دي، په شخصي مفکوري منطق پورې مربوط دي، چې یو زلمی نن په ښار کې و، پوهنتون کې و، په کار کې و، په دفتر کې د رسنۍ له لارې په اړیکو کې یو نوی شی زده کوي، یو ځانګړی منطق پیدا کوي. د دې منطق ردول، د دې منطق له منځه وړل او په دې باندې مثلا فشار راوړل، سرکوب کول کېدی شي د حل لار نه وي. اما دغه اوس الګو یا موډل دا اکثر کېږي چې د اکثریت معاصر افغان هویت باید پام کې ونیول شي، د هغو ارزښتونو په بنا باندې زموږ معیار وټاکل شي او خپل مثلا خپل شخصي ژوند ته هم که ارزښتونه لرو، که سمبولونه لرو، مثلا که قواعد لرو، هماغه څه په کتو سره انتخاب کو. تر هغه که تفاوت لري، ډیر تفاوت ونه لري. معاصر افغان موډل دا دی چې موږ د ښار او د کلو ترمنځ یو منځنۍ میانګین انتخابولی وسو او هغې ته ورته خپل د ځوانانو د مشرانو ارزښتونه او سمبولونه او هنجرونه ارزولی.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدل شي. د ماقام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي، او د سهار له شپږو د ماقام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0 یویشت او 15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
شاید تاسو به هم لداسې خبرو او کارونو سره مخ شوی یاستئ چې ناراحته کړي به وي، او دا به مو په خپل ژوند کې مداخله یا له حده تیری بللی وي. په روابطو کې له حده تیری هغه وخت رامنځته کیږي چې کله موږ نورو ته ډیر وخت ورکړو او یا هم ځان ته دا حق ورکړو چې هر څه ووایو او هر څه وکړو. له دغسې مسایلو سره چې ځوانان په ورځني ژوند کې ډیر مخ کیږي، دا دوی او نورو لپاره یې ستونزې هم جوړې کړي. د کابل اوسیدونکی صدیق الله وایي له حده تیری د ډیر نفرت او یا هم د ډیر صمیمیت له کبله رامنځته کیږي.
یو دا داسې څوک فکري تفاوتونه یا اختلافونه سره ولري، ځینې خلک تر اوسه هم په دې نه پوهېږي چې دا فکري اختلاف معمولي خبره ده. ځینې خلک په دې خبره نه پوهېږي او دا اختلاف د دښمنۍ په معنا ګڼي. که تا فرضاً د ده خبره په هغه ډول چې دی وای و نه منله یا د خپل نظر څرګند کول د متفاوت دا هیڅ کله نه سیس غملای او په دې کې ډیر مخکې له تاسو راځي لکه دښمنی سي در سره کوي ممکن سپک سپور درته وای ممکن په شخصیت او په تا په حریم تیری وکړي یا نور څه دوه مال خې دا د کله کله ځین خلک له صمیمیت مخکې سره ځاو دیو بل هدونه نه مراد کوي نو ځین خلک له دې د ملګرتوب له نومه په استفادې یا له دې دی یو بل ته وخی یا نور ته وخی سي موږ سره ډیر نږدې یو له یو بل سره ډیر مخکې ځي بیا باک خبري ورته کیان کنځلي ورته کی سي دغه شې د دې لپاره سي دا په ثابته کې موږ خملګری یا خه دوستان یو د دغه نتیجه ما کو سره خيزي
عبدالقیوم اندړ بیا وای ځینې ځوانان پر وابطو کې ځکه حدونه ماتوي چې په خپل ژوند کې دا ورخدل شوی نه وي چې کوم د دا او کوم د نورو حدونه دي
زه په خپل باندې له دغه شانو سره مخ سوی ما کله کله می دا احساس کړی چې مخ خپلم دغه کار را چی سوی د خو وروسته می بیا احساس کړل چې ما ولدا حد مات کړی ده اولن خو ما په نظر ور معلوم نه سدا ما حد ده کنه ده یا دغه کې زه تر څومره حد پورې کولای سم تر هغه حد به پورې ورسیږم دغه پیژندل ډیر مهم دی او زموږ په ټولنه کې دغه شی رواج هم نه ده یو چاته روښودل سي چې په کومو مسایلو کې ته څومره حد لري یعنی ملګرو ترمنځ که هغه په خپله باندې احساس کړي احساس کړه کنی شعوري د کورنۍ لخوا د ملګرو لخوا یا هغه چا نه سي د زده کړې کړې دي تربیه اخیستې ده دغه شی نه دي ورښوول سوي
وای شخصی ژوند لکه دسترخوان داسې ده که تاسې د خلکو مخ ته ونه غوړوئ نور به یې هم په اړه خبرې یا پکې مداخله ونه کړي حیا هم وایي ډیر کله موږ دې ته زمینه برابروو چې نور زموږ په شخصي ژوند کې د ډېرې مداخلې زړه وکړي او خپل حدونه مات کړي نوموړی په دې اړه خپله کیسه راته کوي
کله چې دا نفر خپله د حد مرز ماتوي دا وایس کېږي چې هغې سره هر څوک هر رقم خبرې وکړي او خپله ماته دا پېښه رامنځته شوې په کلاس کې موږ ډېر ټوکې او خبرې وکړې نو ما نه ډېر یو شخصي پوښتنه وکړله ما ډېره بده ولګېده رښتیا ځان ته ډېر په قار شوم چې ولې ما نه داسې یو پوښتنه وشوه یعنې ما خپله د اجازه هغې وخت کې ورکړه ځکه ما ډېرې ټوک خبرې د کلاس هغه حد مې ونه ساتل بس له هغې
دا کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي محصل نصرت الله ترنک وایي ډیر ځوانان د خپلو نږدې ملګرو سره په اړیکو کې له حده وځي چې دا کار بیا په عادت بدلیږي او وروسته کیدلی شي له نورو کسانو سره هم داسې چلند وکړي چې دوی ته ډیر نږدې نه وي
عادت پرېښودل بیا سخته ده که چیرې عادت سي او عادت ډیر زر اخیستل کېږي که چیرې په تکرار سره یو کار وسي پنځه ورځې باندې ځینې اوولس ورځې ښي ځینې پنځه ورځې ښي پنځه ورځې وروسته یو کس مطلق په هغه خبره باندې یا په هغه عمل باندې معتادېږي نو طبعا نورو ته به هم مشکلات جوړوي نورو سره به هم خوله کې بیا هغه خبرې راځي اړیکې کوي ارتباطات وي دوستۍ وي خپلوي وي یو مخ دومره تېرې او دومره افراد بېرته د هغوی د خپله د خرابېدو د فارکېدو په معنا دي
ترنک خپل هم له داسې کسانو سره مخ شوی چې هڅه یې د نورو په ژوند کې مداخله وه خو دا چې د څه ډول چلند ورسره کړی وایي
بیا ساحه کې اوسېدو چې هغوی ډېر موضوع پکې عادي ول ده په ډېرو عجیبو نومونو بیا د زه چې په ورتکله به دوی خپل منځ کې سره لګیا وای خپل منځ کې خبرې سره کې زه به دوی ته حیران وم کوشش په دې باندې وسیم هم د دوی په ډله کې شریک کړي که واره تن یاد سي له مخکې مې پوه کړي ول زه ډېر چند ته نه یم دوله او نه یم ورته تیار نه سم دا شان برداشته ولای په کول به مې سي دا شان اول خو تاسې ډاډه نیو کې کوشش مې کوم تاسې نه سي کول له نورو سره خط من باید مراد کړي هغه کسان چې بل خصوص تاسې څخه لري وي یا د بل ساحې وي یا پیژنې نه
صدیق الله وایي د دې لپاره چې په ټولنیزو اړیکو کې د حدونو له تېري مخنیوی وشي باید ځوانان له مختلفو لارو چارو کار واخلي
دا ممکن مختلفو خلکو ته په کتو یو څوک له مختلفو تخنیکونو کار واخلي چې هغه خپل ځان خپل شخصیت ورسره عیار کړي او دا هم عیار کړي او خپل ملګرتوب یا د دوستۍ اړیکه سي د دام پاتې سي ممکن ځینو ملګرو ته موږ واضح ووایو سي دا خو یو ښه کار نه ده او ځینو کسانو ته ممکن موږ په خپل کار په خپل هغه چلند په ډول باندې وروفهمو سي زه له دغو شیانو سره جوړ نه یم یا دا فرزن خ کارونه نه دي درانه کارونه نه دي پدې باندې زهم او تام دی یو بل چا تر مخ لکه څنګه سی واړو یا څنګه سی هغه سی نه ښکاریږي بد ښکاریږي بد معلومي او بد تصویر هم وړاندې
دا چې ولې په اړیکو کې له شخصي حدونو تیرای کیږي د دې کار پایلې څه کېدلی شي او څنګه یې مخنیول کېدای شي په همدې اړه مو له ټولنپوه امید افغان سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته را بولم استاد که موږ خپل حد تعریفو نو څنګه تعریفولی شو؟ کومې خبرې دي چې باید پام ورته وکړو؟
زه فکر کوم چې اول مهمترین تعریف په هر ژوند کې د هر انسان ځان ده، د ځان تعریف باید شي. موږ سور هم ځان لرو، یو شخصي ځان لرو، یو هم اجتماعي ځان لرو. وقتی چې ته د خپل شخصي ځان په مورد باندې فکر کوې، درته هیڅ څوک حق نه لري چې تا حد در خراب کی تا شخصی معلومات را وسپاری، تا مثلا شخصی حقوقی او اخلاقی مسائل که مداخله وی کی. او پاد کی گه اجتماعی زان یا طولانی زان به طور مثال زب مثلا وقت جه تا سر از مخامخ کی گه من زد خپل شخصی زان که باید روزه من، ولی شد تا سر مخامخیم او تا او زب پر کنزی که حضور لرو پر طولانه که حضور لرو، نو در تقاد طولان اخلاقیات کلتور رسم رواجوز که باید بیرون نوزو. من گه تا سه در شخصی مسائل طولانی رنگ ورته ورکو. مثلا خو یو ځوان د کاکول وهله ده، د دې وایم پوسټ د کاکول دی، ولې دې وهله ته بد اخلاق انسانې در اخلاق ټولنیز مرز لري. ته مثلا کاکول یا دې مثلا د لباس ولې چې شخصي بڼه ده ټولنیز هویت ته دې ورته شامل کړي. دا په دې معنی باندې چې موږ د دوه مرزونه خو نه دی کړی، مشخص کړی دی
که چیرې پر روابطو کې شخصي یا اجتماعي حدونو ته پام نکېږي، کومې ستونزې راولاړول شي،
امکان لري هغه ټولنه کې دوه درې یا پنځوس یا هر څومره خلک چیرته وي هغه ته زه سپک کارم چې دغه ځوان دا ولې دا سړی نه پېژنده او دا رقم یو تیره ټوکه یو باندې وکړي، یک تیره خبره یو باندې وکړله، نو اول د ما خپل هویت له لاسه ځي. دویم په اجتماع په ټولنه کې موږ تاسو یو شبکه جوړو، دا د کړو وړو د روابطو شبکه ده، د دې اعتماد له منځه ځي. نو سبا ورځ که ته بل چیرې ما وویني او دغې ټوکې ما نن درسره کړي، زه مطمئن یم چې سبا ته نه غواړي چې ما سره مخامخ شي. بلکه مثلا درېیم نفر د موږ تاسو دغه نوع روابط اینی، هغوی ته هم موږ تاسو دوه نوع احساس ورکوو. یو احساس داده چې په ټولنه کې په موږ وخت کې زه مثلا ځان مطرح کړم، یو نفر مې په خپل ټوکې باندې هغه مې ټیټ کړ، نو هغوی ته بد درس ورکوو. او یو امکان لري چې بعض وخت موږ او تاسو د به احترامۍ حس په ټولنه کې غیر مستقیم ترویج کړو، یعنی ما چې هر کار وکړو خو مې وکړل دا نور مې زده کوي چې حالا نو راځه پوسې زبانه دا کار وکم، د به احترامۍ حس موږ او تاسو د ټولنه ته پوس ورته ځې کوو.
هغه ځوانان چې تر اوسه په دې اړه فکر نه دی کړی چې څنګه باید خپل حدونه وپیژني او د نورو حدونه وپیژني، یا ځینو داسې کارونه کړي وي چې هغه له خپل حده تیری وي، له دې وروسته څنګه کولای شي په دې فکر وکړي او ځان کنټرول کړي؟
بهترین د حل لاره په دوه شکلونه، یو دا ده که نور چا سره مخامخ کیږي او د هغوی دا ډاریږي چې د هغوی مثلا د حد شخصي حدود ته مثلا توهین نه کړي یا مداخله نه کړي، نو بهترین روش سوال ده. زه مثلا نه وایم توی چې ته دغه رقمې، زه درته وایم پوه چې ته سره رقم یې، دا چې ته ځان ماته معرفي کې دا ډیر ښه کیږي. د نورو په مورد باندې قضاوت باید اونو کول، سوال یا پوښتنه اسکه باید شروع وکړو مختلفه، حتی مخکې له هغې اسکه هغه نفر ته ورته وایي چې زه مذرت غواړم که دا سوال شخصي کول لسی چې ځواب را نه کی، اما که ته وسره راحتي ځواب را کا سوال دې مطرح کی. دویم د حل لار داده که نور خلکو ته غواړو چې خپل ځان ورو پیژنو، چې دا ویره هم شته چې غوی د موږ تاسو حد او حدود یا شخصي مسایل ته مداخله ونه کی، نو بهترین خبره داده چې تر څو کولای شو د خپل بعد شخصي مسائل که حساس دی یا حساس نه دی غوی د خپل دوستانو سره ور شریک کو. من دا تاسو د فکر کو چې په خپل ذهن کې مې هغه کرکټر چې ما ته معلوم ده، زه فکر کوم چې دا نورم باید هم رقم او پیژني ور سومره غږی ته لای وسره. که زه خپل غواړم ځان مطرح کم، نو باید ځان ورو پیژنم بل چاته. که بل څو غواړم مثلا چې زه دغه حد دی پیژنم، باید سوال د سوال له طریقې یا د پوښتنې له طریقې دغه حد باید ما ته معلوم شي.
څوک داسې یو کار کوي چې هغه له خپل حد تیری کوي او ته ورته ګورې، ستاسو عمل باید دغه په وړاندې څه وي؟
زه فکر کوم بیا هم پوښتنه زه وسکه کوم، پوښتنه وسکه کوم چې وروره دا کار دی ولې وکړه؟ که ته متوجه نشې د خپل اشتباه ته، نو ورته وایم که ما دا کار کړی وای تا سره ته څه فکر کاوه، نو هغه حتما دا بیا متوجه کیږي. د موږ او تاسو د تربیتی روش په ټولنه کې چې د لږ ذره خراب شوی ده، موږ او تاسو یو ځوان خراب کار کوي په سپېړه وهو، ورته وایي چې دا کار مه کوه، خو دا سپېړه وهل خپله بد کار ده، تنه په یو نفر په بد روش باندې له بدیسګه راګرځي دا غلط کار ده. نو بعضی وخت موږ او تاسو دغه نور ته چې اشتباه کوي یا له حد څخه وځي، دوی نه باید ملامت کو، په خپله روش باید متوجه کو چې دویم ځل لپاره ملامت نشي.
درنو اوریدونکو، د تانی څنګه د خبرونه هم دلته پې تر رسیدي، تر بیا خشبن ولري.
Let's not face it later.